پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشایزه سفیولا ستانگزایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې تازه دی رادیو د خبری پروګرام تاسو خرغلاست ويم تخنیکی چاره می رحمت صافه مختوړي د سر موضوعګان مودادي چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د لانجې د حل کمیسون نن خپل کار پیل کړی او تمه کیږي چې د غرمې وروسته د جرګې عمومي ناسته د حل طرحه وړاندې کړي ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي ایران هم غبرګون ښودلی او ویلي د امریکا د ولسمشر دا خبره د ډله ییزې وژنې لهن لري نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
هغه پلاوی به چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف شوی نن خپلو څیړنو پایلې اعلان کړې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 تل قولي اردو چارواکي وایي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شاولي کوټ او نیش کې یې پوځي عملیات کړي دي او د نوې زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ پوره خبرونه واوري د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رواني لانجې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپلو څیړنو پایلې اعلان کړې په ولسی جرګې کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه تر هغه وروسته اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لانجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو او د هغه سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ د دې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوی پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو پخوانی بهیرونه وګوري او د ارزونې څخه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي د ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو وروسته په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیا علوی ویلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو هوانچی چې په جانان مشهور وژل سوی دی علوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نیش او شاولي کوټ ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي او شپږ نور وسلوال هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي علوی وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو زیرمه هم تخریب سوی ده وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي په ورزګان کې د عامه روغتیا مسؤلینو د داسې درملو یو ستره بسته وسوځول چې تر تاریخ تیر سوی و په ورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخ تیر سویو درملو ستونزه ډیره زیاته وه او تر دې مخکې خلکو د دې عمله شکایت کاو د ورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو درملو له سوځولو سره به تمه ده چې په بازار کې د داسې درملو اندازه کمه سي چې تاریخي تیر سوی دی د نوی زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ په کرایسټ چرچ کې حمله د مارچ میاشتې په 15مه وشوه د حمله یو سپین پوستی استرالیایي وګړي چې برنتن تارن نومیږي کړی وه هغه په یو 500 مواردو کې په قتل او په 90 مواردو کې د قتل په هڅه تورن شوی دی د نوی زیلاند پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا تورونه هغه د عمر قید سزا سره مخامخ کوي پولیسو ویلي چې برنتن تارن په تروریستي عمل کې په دخالت تورن شوی دی حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به په نوی زیلاند کې محکمې ته ودرول سي جوکو ویدودو نن یو اربیا د اندونیزیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې شاغله ویدودو په سلو کې 55.15 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی په اندونیزیا کې چې د ټول نفوس شمیر یې 2.8 میلیونه ته رسیږي او د نړۍ تر ټولو زیات مسلمان وګړي لري د ولسمشري انتخابات د اپریل په 18مه ترسره شول تمه کېده چې د دغو انتخاباتو نتایج د اپریل په 1ویشتمه اعلان شي خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او له دې امله د ممکنې نارامۍ د اندېښنو له وجې دغه پروسه چې تر اوسه پورې ځنډول سوې وه د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 18 کلن پرابو سوبیانتو ویلی چې خپل ماتی به ونه مني. هغه ادعا کوي چې په انتخاباتو کې ډېره درغلي شوې ده. هغه د پراخو مظاهرو په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې خپل پلویان به لارو او سرکونو ته راوباسي. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر الکسی نوالني همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لاریونونو د ترسره کولو تور ورباندې لګول شوی دی. لیوند وولکوف نن دا خبر ټویټ کړی او ویلي دي چې د مسکو پولیسو هغه درولی او عجیبې غریبې پوښتنې ورڅخه کړي دي. هغه ویلي دي چې په تور ورباندې لګېدلی دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی او پرته له اجازه خلک په لاریونونو کې ګډون ته تشویق کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج عمومي ناستې ته وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي چې وروستۍ لانجې ټول د غیر تخصصي کسانو لخوا رامنځته شوي دي.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګري ده. دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره مګه چې تخنیکي ادارو په دې کې خپل رول نه لوبولی.
د ولسي جرګې د ریاست پر سر د خلکو استازي میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. ملګرو ملتونو د ایران او امریکا ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیرته په کورنۍ موضوع کې د همورې چې په سرې پل کې یو شمېر خلک وایي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې په ښځو او سړیو باندې له تشدد کار اخیستل کېږي.
بار زیاد موارد را سراغ داریم که بچه با نامزاد خود رفت و بیرون او اونها را سنگسار کرده یا تعدی کرده یا شلاق بود.
در پروگرام پر دویم انیمایی که روختی ها در جون شتمنی خبروان آوره. بیا هم خرغلی پروگرام ته غوریدونکو چې تازه لمونږ سره یوځای شوي دي، تاسو ته سلام. ازادي رادیو اورې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کوي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ لانجه شوې ده. له څو ورځو راهیسې د جرګې په عمومي تالار کې ګډوډې روانې دي. اوان ویل کېږي چې وکیلان له یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. پرون ویل کېدل چې ځینو امنیتي منصوبینو ته چې د جرګې امنیت نیوو هم د وکیلانو په لانجو کې د وکیلانو د لانجو په خاطر ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د جرګې تالار ته ورغلی دی، نن هلته دی، له ده سره به خبرې وکړو. اکرام صاحب ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اکرام الله اکرام، دا راته ووایئ چې جرګه کې فعلا څه روان دي؟
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب کور ودان. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د تیرو ورځو په نسبت باندې حالات ښه دي. معنا دا چې تېره ورځ چې کوم د فزیکي برخوردونو او ځینو نورو تشنجونو راپورونه ورکول کېدل، نن حالات ښه دي. د تالار دروازې د وکیلانو پر مخ باندې خلاصې دي. وکیلان دننه په تالار کې دي. رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یا په میډیا پول کې کښېني او یا هم تالار ته داخل شي. بیرون نه موږ هر څه څارو. نن ټاکل شوی داسې ده چې هغه وویش نفري کمیسیون چې تېره ورځ ټاکل شوی او پلاوی چې د دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی، دوی به خپل راپور خپله طرحه به د جرګې له تالار سره شریکي. د دغه کمیسیون د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان رسنیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې پلاوی کار پیل کړی. په خپل کار باندې دوی آرشیف ګوري، آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو ویډیوګانې ګوري او د هغې نه وروسته به دوی راځي په تالار کې به خپل طرحه د تالار له ګډون کوونکو د ولسي جرګې له سره شریکوي. د هغې نه وروسته به د دوی په طرحه باندې رایه اچونه کېږي.
د لانجې اصلي
نن د ورځې تر پایه
د لانجې د اصلي لوري سره متاسف خبرې وکړې د ښاغلي اصولي او ښاغلي رحماني سره کڅنګ غوي څه وایي دغې کمیشن په اړه باندې؟
اصولي د کمال ناصر اصولي سره مخبري وکړې د رحماني د ډلې د کوم غړي سره په خبرو باندې لا تر دې دمه نه وتوانېدلې یا خپل د رحماني یا د ډلې کوم غړي سره. خو اصولي ویل چې هغه تایید کړ چې پلاوی په کار باندې فایل کړی. خو ویل چې د پلاوی طرحه که چرته د اساسي قانون او یا هم د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف وي دوی ته د منلو وړ نه ده، او که چرته د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو سره سم وي دوی منی. کمال ناصر اصولي ویل دی فکر نه کوي چې دغه مسله یو یا دوه ورځې پورې دی حل شي، ځکه دغه په وینا باندې چې دا پلانجمنه موضوع ده شاید دوه ورځې ونیسي. دی وایي چې دوشنبه د ورځې انتخاباتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه او دی ویل چې دوشنبه د ورځې انتخابات د ولسي جرګې د کورنۍ غونډو د اصولو د اتمې او نهمې مادې په نقد باندې ترسره شول، او پایله یې دغه مادو په نقد باندې ترسره شول. د دریم بند په اساس باندې ځکه د ښاغلي کمال ناصر اصولي په وینا باندې چې د په دغه
ګوره اکرام د اصولي صاحب خبرې به پرېږدو، ځکه چې اوس مخامخ لوری نشته، هغه هم خبرې نه دي کړي. رحماني ګرچې رحماني ویلي دي چې انتخابات سم شوي دي او دای ګټونکی دی، او تر اوسه پورې هغه څه نه دي ویلي رسنۍ ته تازه. خو دغه هغه غبرګونو چې د عمومي ښکاره کړی او ویلي چې 234 کارول شي او د په اساس باندې بریالي دغه څه چې اصولي اور باندې انتقاد وکړي. یو څه بدلاته وایي چې خلک څه وایي د غلانجو پاړه باندې په مرکز کابل کې تاسو له خلکو سره خبرې کړي دي، هغه څه وایي چې د غلانجو پاړه دغه نظر څه دی؟ دوی
او عام خلک تیر ورسې سره منغو غږیدو نن چې د کابل خاریانو سره وغږیدو. عموما د غلانجی حال غوړی وای چې دا باید د خبرو د لارې نه حل شي، چې قانون وای په هغه شکل باندې باید عمل وشي او بل اخر د لانجی حل شي. تب اند خلکو په فن باندې دغه ډول لانجی په مرکز کې په لوړه سطح باندې تاثیرات لري، نو دوی عموما دغه ډول لانجو د حل وختنه کوي او یو ډول
ډېره مننه کوم اکرام الله. اکرامو د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د ولسي جرګې له صحنې له موږ سره خبرې کولې. هلته نن د ولسي جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې کمیسیون کار پیل کړی دی، او تمه ده چې له غرمې وروسته د خپل کار نتایج وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو یو ناظر بنسټ د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لارې شوی وای چې مسؤل بنسټ هم دی، تاوتریخواله او لانجی به نه رامنځته کیدی. یوسف رشید وای اوس په کار ده چې د ستونزې د هواری لپاره د حقوق پوهانو پر ځای د ټاکنو په برخه کې له تخنیکی بنسټونو مرسته وغوښتل شي. اجمل تورمان له ښاغلي رشید سره خبرې کړې دي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې په خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنو خپل کې میسون ده، چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت د کمیسیون په واک کې ده په شمول د ریفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په د قضایاو کې
د حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د اداري
بېل شکه دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالانشا ده. دا یلته یو مسلکی یو بنسټ وی چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان د پروسیجرونو تخنیکی ولري، تخنیکی ستانداردونه ولري، او دغه قضیه ښکیل کی. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوه ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده. هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوی ده، نصاب کې معلوم شوی ده، و دلته اوس تخنیکی ستونزه دي. دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بل اخر دا چې پر مثال یو رای پانه د باندې راوتل چې په کې ویل سی دغه باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ته کمیټې جوړوي، او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجګری د چلته استاد یو څوک کې یو رقم لغوه کې میانجګری وکړي چې څوک تیر سي او څوک پاتې سي. دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره مرکز تخنیکی ادارو په دغه خبر رو نه ده لبولای، او د موږ غوښتنم ده چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې د قضایي مربوطه ادارو له خوانه په مسجد باندې مختلال سي تر څو دغه مثلا حل
شي. دغه موضوع لاندې منه شوې ده هم تاسو مثلا په جریان پیښودل شوې که څنګه د همکارۍ مرستې څخه غوښتنه شوې؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړې چې باید حقوق پوهان راشي بیتمن سي کینی خو د تخنیکی ادارو ته لکه موږ غونډه یا نورو ادارو ته
ترسره کړي په نظر لازم ده باید د تخنیکی ادارو سره خبرې شي به ولی
دقیقا دا موضوع یعنی ډېر تخنیکی ده تخنیکی نه فصل سي او قید هاز باندې پروژې کې کوم شی ګم نه دی مو فهم نه دی پکې
یعنی که وس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي په فکر کوي چې دغه سن سبا د واري لار ومندل شي
بیر شکه موږ د نورو تخنیکی دارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه تاجل پایلو وسی او تر اخره په وګو کوم چې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم چې باندې فیډول بوله او څه باید وسی اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار وکړي
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې لانجه د تخنیکی بنسټونو لخوا چې د انتخاباتو کمیسیون وباله او همدارنګه د نظرو بنسټونو لخوا ترسره شي او حل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د اوبو لګولو 344 شبکې پلي کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په پیل کې په ننګرهار کې د اوبو لګولو 4 کانالونه، د کابل په چهراسیاب ولسوالۍ کې د اوبو رسونې یو شبکه او په جورجان کې د اوبو رسونې دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دي. هغه وایي د هیواد په کچه شبکې او کانالونه جوړیږي چې 40% به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، حاصلات به ورسره 25% لوړ شي، له دې سره په خوا کې به کاري فرصتونه هم نوموړی وایي چې تیر کال د کرنې وزارت 9.2 میلیارد افغانۍ یوازې د اوبو لګولو په پروژو کې مصرف کړي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې غلا او د سوداګرو اختطاف پانګوال اندېښمن کړي دي. سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د دې باعث شوې چې په هیواد کې له پانګې اچونې څخه د پانګوالو زړونه ساړه سي. هغه وایي دوه ورځې وړاندې د یو صراف سوی اختطاف او بیا ووژل سو. تېره شپه یې یو د خواجه کلا په سیمه کې وژلی. له بده مرغه ناوړي خبرونه زیات لرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره چې تیر کال په هرات او ننګرهار ولایتونو کې دغه رقم لوړ وو. غلی خطیبی وای د نامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې له هراته وستي او دا مهال یې په ترکیه او ایران کې پانګونې کړې او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو استرلینګ پون 101 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 25 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 545 افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی. اوس هم رضوان مراد د نړۍ یو تر ټولو تودې موضوع باندې له موږ سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او ترنګلي حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې له زغم کار واخلي. د ایران حکومت تازه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ خبرې د ډلهیزې وژنې د لهن په توګه یادې کړې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په ټویټ باندې لیکلي وو چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي. مراد صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې ملګري ملتونه د ایران او امریکا ترمنځ د بحراني حالت په اړه څه وایي او په فارس خلیج کې وضعیت کوم لور ته روان دی؟
مننه ستنګزه صاحب. د ملګرو ملتونو ویاند بیگا یو اعلامیه خپره کړې ده او پکې ویلي دي چې ملګري ملتونه په فارس خلیج کې د امریکا او د ایران ترمنځ او په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله اندېښنه لري او له دواړو خواوو غواړي چې داسې خبرې او داسې بیانونه ورنه کړي چې په هغې کې د دښمنۍ لحن یا دښمنۍ رنګ زیات وي، بلکې د دواړو خوانه غوښتلي دي چې آرام اوسیږي او هڅه وکړي چې موضوعات د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا خو د ملګرو ملتونو لنډ پیغام یا لنډه غوښتنه ده چې دواړو هیوادونو کړې ده. په فارس خلیج کې د امریکا پوځي خوځښتونه د ایران په نسبت زیات دي. د امریکا جنگي بیړۍ هلته رسیدلې ده، دغه راس لا دمخه د سعودي په سواحلو کې امریکایي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. هغوی په فارس خلیج کې دي. د امریکا جنگي الوتکې له قطر څخه تمریناتي پروازونه کوي، او دغه راس ځینې غیر تایید شوي رپورټونه وایي چې د برتانیې هم څه ځواکونه هلته رسیدلي دي. نو د امریکا له خوا هغه څنګه چې امریکایانو ویلي چې موږ هلته یو ملټري بلډ اپ یا پوځي ځواک زیاتو، هغه په زیاتېدو دی. ما د ایران له خوا تر اوسه پورې کوم ډول پوځي تحرکات نه لیدل کېږي.
مراد صاحب، د امریکا او ایران ترمنځ جنجال تر ډیره د جګړې لور ته روان دی، او ویل کیږي چې احتمالي جنگ نوم ورکول شوی، او که ډیپلوماتیک هڅې به دا شخړه آرامه کړي، په سیمه کې به د یو بلې جګړې مخه ونیسي که څنګه؟
که څه هم چې یو اونۍ مخکې د امریکایي مقاماتو یا پوځي مقاماتو خبرې ډېرې توند وي، او د ایران د ولسمشر یا د ایراني مقاماتو اکثر مولنا هم توند، خو اوس د دوړ خوونه داسې خبرې او څرګندونې راوځي چې یو اطمینان نړیوال ټولن ته حاصلېږي چې موضوع د جګړې طرف ته زیات نه ځي، بلکې ډیپلوماتیک چینلونه به زیات استعمال شي. هغه ځکه چې بیګا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د خبرو اترو ته له امریکا له ایران سره تیار دی، اما شرط بدی چې ایرانیان دی اول زنګ وهي، ایرانیان دی اول قدم واخلي. دا هم ویلي چې د ایران اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او د فکر نه کوي چې د جګړې انتخاب به یوازینی انتخاب وي، بلکې خبرو اترو لپاره د هم اولویت ورکوي. اما د ایران ولسمشر بیا د ټرمپ د دې ټویټ په مقابل کې ویلي دي چې د هم غواړي چې خبرو اترو له لارې مسله حل شي، خبرو اترو ته اولویت ورکوي. اما د روحاني په خبره پوه نه یو حالاتو کې چې امریکا دغه ډول پوځي حرکت شروع کړی دي، خبرې اترې کول امریکا سره ممکن نه دي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو، د ایران او امریکا ترمنځ د وروستۍ لانجې په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د ګواښ او د ولسي جرګې د رئیس پر سر د ولاړه شوې ستونزې او کړکېچ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، افغان ولس د جمهور ریاست د کاندیدانو له شورا تمه لري چې د برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه خبرداری ورنه کړي، او د خطر زنګ د حل منطقي لاره نه ده. د سر مقالې لیکوال د جمهور ریاست د کاندیدانو په شورا غږ کړی چې ستونزې په ګواښ نه، بلکې د تفاهم له لارې حل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، تمه ده چې د جمهور ریاست د مودې پر سر ولاړه شوې مسله له معقولې لارې حل شي، څو د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هېواد یوې بلې ستونزې سره مخ نه سي. بلخوا ځینې نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ستونزې په اړه لیکنې کړې دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجه ژر حل سي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې، دلته هر څه روښانه دي، کړکېچ او بدماشي ته هیڅ اړتیا نشته. د سر مقالې لیکوال وایي، کله چې د ولسي جرګې د ریاست او مرستیالانو پر سر لانجې وي، نو د اتلس ګونو کمیسیونونو مشران به هم ونه شي ټاکلی، او د ولسي جرګې تخنیني دوره به خپل ډېر وخت پر لانجو تیر کړي. د وېساب ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، ولسي جرګه ګام په ګام خپل اعتبار خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د ولسي جرګې د رئیس د غوراوي ستونزه متاسفانه تر اوسه حل سوی نه ده. په دې مسله کې چې رسنیو ته د یو شمیر وکیلانو غږیز کلپونه راوتلي دي چې آن د وسلو کارولو او مرګونو ته چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږیست، دولس پرګنی منځنۍ څپه او فم سلا شرف پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو سره پل ته، په سره پل کې د ښځو چارو ریاست او ولایتي شورا مسولان وایي طالبان تر خپل ولکو لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې له تشدد کار اخلي. طالبانو ادعا کړې چې په دغه ولایت کې د دوی محکمې د شرعي احکامو په اساس ترسره کیږي، او پر هغوی د ښځو په وړاندې د تشدد ترسره کولو تورونه د یادې ډلې د مخالفینو کار دی. په دې اړه باندې مجیب الرحمن حبیبزی یو تفصیلي راپور رالیږلی.
په سرپل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري ازادیو څخه د ښځو محرومیت او د هغوی په وړاندې د یاد ډلې لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو د ښځو چارو ریاست او د بشر حقونو د مدافع بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د سرپل د ښځو چارو ریاست مشره نبیله حبیبي وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښځې په بېلابېلو بهانو په درو وهي او نجونې ښوونځي ته له ورتګ منع کوي. د غلی حبیبي په خبره چې طالبانو بې له شرعي محرم څخه له کوره د باندې د ښځو په تګ بندیز لګولی او همدارنګه د ښځو په وړاندې حقوقي او جزایي شکایتونو ته په صحرایي محکمو کې رسیدنه کوي. هغې وویل چې ښځې د طالبانو څخه د ویرې پر اساس له دولتي بنسټونو سره د هغوی په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښې نه ثبتوي. ښځې ډارېږي حتی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د هغوی په وړاندې تشدد ترسره شوی وي خو موږ ته مراجعه نه کوي. ښځې له ویرې د طالبانو محلي حکومت ته چې ځان ته یې یو نظام جوړ کړی دی دلته زیاته مراجعه کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې د ډېرو شدیدو تاوتریخوالو ترسره کېدل تاییدوي او د هغوی په خبره چې طالبان په اکثرو مواردو کې په ناحقه ښځې د صحرایي محکمو قرباني ګرځوي او حتی هغوی په ډزو وژني. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهدزاده وایي چې د امنیت د نشتون او له مخالفینو څخه د ویرې پر اساس د یادو تاوتریخوالو پېښې ندی رسنیزی شوی. د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ساحو کې د ښځو د فعالیت او ازادیو په وړاندې ډېر بندیزونه شته. د هغوی په وړاندې صحرایي محکمې ترسره کېږي. کله چې صحرایي محکمه ترسره شي دا د ښځو په وړاندې تر ټولو لوی ظلم او تاوتریخوالی دی. موږ سره داسې ډېرې پېښې شته چې یو ځوان د خپلې کودنۍ سره له کوره بهر وتی خو هغوی سنګسار شوي، محاکمه شوي یا هم په درو وهل شوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په سرپل ولایت کې د طالبانو په سیمو کې د ښځو په وړاندې د شرعي تاوتریخوالي له ترسره کېدو خبره کوي او وایي چې د مخالفینو سیمو ته د نه لاسرسي په خاطر د تشدد دا پېښې نه دي بربنډې شوي. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د نامنۍ د حاکمیت په دلیل دوی نه دي توانېدلي چې په دغه ولایت کې پر بشري فعالیتونو د تاوتریخوالي د پېښو په ثبت او د ښځو په حقوقي وضعیت صاف ترسره کړي. سید محمد سامی زیاته کړه سرپل ته د لارې د نامنۍ له کبله زموږ همکاران نشي تلی. همدارنګه زموږ څارونکي هم نه دي توانېدلي چې په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د ښځو پر وضعیت نظارت وکړي. د سرپل دولتي چارواکي په نام نوسیمو کې د ښځو په وړاندې د خطرناک بشري تاوتریخوالي د ترسره کېدو په منلو سره وایي چې له طالبانو سربیره په دغه ولایت کې نورو ترهګرو ډلو هم د ښځو د حقونو او ازادیو د سلب په خاطر په خپله خوښه قیدات وضع کړي. د سرپل د ولی ویان ذبیح‌الله امانی په دې اړه وویل
ګروه طالبان
د طالبانو ډله او په ټوله کې هغه ترهګر چې په سرپل کې فعالیت لري تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي پاس نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. ښځې پرته له شرعي محرم له بیرون وتلو منع کوي او ډېر بندیزونه یې وضع کړي. طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمل نه بلل کېږي، بلکې د سرپل په مرکز کې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د ښځو د فعالیت په وړاندې ګواښ شمېرل کېږي. نسیم ارزو په سرپل کې د بشر حقونو یوه فعاله ده. هغه وایي چې په کراتو د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوې ده. شماره ما پیش طالبان هست، مرا زنگ میزنه. ما شمیره له طالبانو سره شته، زنگ راته وهی او راته گواه کوي. کله چې زه په یو مجلس کې د ګډون لپاره لا کوره وزم، د ښار امنیتي حوزې ته زنګ وهم تر څو را سره همکاري
میکنن.
په سرپل کې په تازګۍ سره د ښځو په وړاندې طالبانو د تاوتریخوالو له بربنډ شویو پېښو څخه یوه هم په سنچرک ولسوالۍ کې په ډزو سره د یوې حاملې ښځې د وژل کېدو پېښه ده چې کابو دوه میاشتې مخکې رسنیزه شوه. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی په سرپل ولایت کې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د شرعي احکامو پر اساس محکمې ترسره کوي. طالب ویان د دغو وسلوالو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو ادعاوې د یادې ډلې د مخالفینو تبلیغ بولي. مجیب حبیب سعی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اگا دغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بي سي مات سوات لس لارې موږ ته سمسونه را لېږلې. دوی زیاتو د ولسي جرګې په لانجو باندې سمسونه لیکلي. له هغې ډلې ملنګ جان درمان له کونړه لیکلي، ولسي جرګې وکیلان نونه مهیله ده چې د خپلو شخصي ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته توجه وکړي. صادق انتظار لیکلي دي، ولسي جرګه کې جنجال که زر حل نشي نو خلک به نور هم اندېښمن شي. سید روح الله صادقی لیکلي، له سرپل نه د پارلمان دا کارونه د افغانستان په خلکو باندې ملنډې وهل دي او د ویلي نه پوهیږو چې تر څه وخته به همداسې روان وي. هدایت الله نګزاد له هلمند لیکلي، ناوې ولسوالۍ نه د وکیلانو څخه غواړو چې له لانجو لاس واخلي، ځکه د ده په خبره هر څه که جنجال زیاتېږي د دښمن په ګټه او د افغانستان